مننه احمدی صاحب، تاسو ستړي مشي او د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. په دې یو ساعت کې مو د افغانستان د ولسمشر سره د امریکا د ملي امنیت سلاکار د ټلیفوني خبرو له جزئیاتو خبرو، د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار له افغان ولسمشر سره د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. تمه ده چې بل سبا د افغانستان د ملي شورا نوې کاري دوره پیل شي او امریکایي چارواکي په یمن کې د نژدې شل تنه القاعده غړیو د وژلو ادعا کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار پرون ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. هربرت ریمون مک ماستر نږدې دوی اونۍ مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار په توګه وټاکل شو. د په افغانستان کې پوځي ماموریت ترسره کړی دی. له ولسمشر غنی سره د ده د ټلیفوني مکالمې جزئیات وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د کابل او څو ولایتونو د امنیت قومندانیو په مشرتابه کې بدلون اعلان شول. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام د دې لپاره شوی چې د پولیسو اړوندې چارې اغېزناک شي.
دا تغییرات هم د دې په مخسته وي تر څو د پولیسو په کارونو کې په مختلفو ځایونو کې خاصا په دې ولایتونو کې دا تغییرات راغلي هلته ښه تنظیم شي او د خلکو د توقعاتو پر اساس باندې زموږ د پولیسو اجراءات هم په هغه کچه ته ورسي.
د شپږ سوه شپږ انصار زون قومندان پاسوال حسن شاه فروغ، د کابل د امنیت قومندان، د کابل امنیت قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی، د ننګرهار د امنیت قومندان مل پاسوال سید ګل آقا روحانی چې مخکې د ننګرهار امنیت قومندان و، د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو د قومندان په توګه ګمارل شوی دی. د کابل د امنیت قومندانۍ محافظتي مرستیال مل پاسوال محمد سالم الماس د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د غرس د نورستان امنیت قومندان مل پاسوال اکرام الدین سری، د بغلان د امنیت قومندان او د بغلان امنیت قومندان مل پاسوال محی الدین سروری د نورستان د امنیت قومندان په توګه اعلان شوی دی. مل پاسوال توریالی عبدیانی بیا د پکتیا د امنیت قومندان په توګه ټاکل شوی. په پام کې ده د افغانستان د ملي شورا د غړیو نوې کاري دوره د دوشنبه په ورځ پیل شي. د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل
قرار است که مجلس شورای ملی بعد از تعطیلات زمستانی به روز دوشنبه
تکل شوه چې د ملي شورا د ژمنۍ او تر رخصتۍ وروسته د دوشنبه په ورځ چې د کب یهود شپاړسمه کې شي د ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو لخوا پرانستل شي. د ملي شورا غړي د سلواغي یا د دلوي له لومړۍ نیټې په دوه نیم میاشتنۍ ژمنۍ رخصتۍ تللې دي، که څه هم د ولسي جرګې د غړیو کاري دوره د تیر کال په چنګاش یا سرطان میاشت کې پای ته ورسېده، خو حکومت د دې جرګې کاري دوره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو تر راتلونکو انتخاباتو وغځوله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه شولې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو نیټه به د روانې اونۍ تر پایه اعلانوي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزارت وایي په یمن کې د یوې اونۍ په ترڅ کې پر القاعده شبکې تر ډېر شو ډېر هوایي بریدونه کړي دي. د دفاع وزارت په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه شل مشکوک ترورستان وژل شوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې القاعده په یمن کې شاوخوا 3000 وسله وال لري. په برلین کې چارواکي وایي د جرمني سر اعظم انګلا مرکل لس ورځې وروسته په واشنگتن کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ګوري. د ښاغلي ټرمپ د لوړي تر مراسم وروسته دواړو مشرانو په خپلو کې ټلیفوني خبرې کړې وې. میرمن مرکل د هغو پالیسیو په ملاتړ څرګندونې کړې چې ولسمشر ټرمپ پر باندې سخت انتقادونه کړي دي. هغې د ټرمپ د هغه نظر مخالفت کړی و چې ناټو یو منسوخ سازمان بللی و. د جرمني سر اعظم وایي د واشنگتن او اروپا ترمنځ نږدې همکاري باید د ډیموکراسۍ، ازادۍ او د هر فرد د حقونو د مراعاتولو او درناوي په ګډون پر ګډو ارزښتونو ولاړه وي. ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د کډوالو په اړه د میرمن مرکل پر تګلارې انتقاد کړی و. په باکو کې چارواکي وایي د اذربایجان د بهرنیو چارو وزیر المار محمد یاروف به له راتلونکې سې شنبې روسیې ته دوه ورځنی سفر وکړي. د اذربایجان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې محمد یاروف په دې سفر کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف او د روسیې د سر اعظم له مرستیال الیاس اومخانوف سره وګوري. تمه کېږي له لاوروف سره محمد یاروف د اذربایجان په بیلتون پالیسي مې ناګورنو قرباخ کې پر روسیو شخړو خبري وکړي. چې د آذربایجان د ځواکونو او د ارمنی بیلتون غوښتونکو جنګیالیو ترمنځ وشوې. د روانو شخړو په لړ کې د فبروري په 15مه د آذربایجان 15 سرتیري او د مارچ په لومړۍ نیټه لږ تر لږه یو بیلتون غوښتونکی ووژل شو. د بشري حقونو لپاره اروپایي محکمې د ګرجستان له سترې محکمې غوښتنه وکړه چې خپل روسي حکم د لنډې مودې لپاره وځنډوي. د دغه حکم له مخې باید یو مشهور خپلواک تلویزیوني سټېشن هغه چا ته وسپارل شي چې ویل کېږي له حکومت سره غیر قانوني اړیکې لري. د ګرجستان عدلي وزارت تایید کړه چې د روستافي دوه تلویزیون استازیو د اروپایي محکمې د غلیک پرون جمعه ترلاسه کړی دی. پرون هم د دویمې ورځې لپاره د ګرجستان په مرکز تبلیسي کې شاوخوا 150 کسانو خپل لاریون ته ادامه ورکړه. دوی هم د محکمې پر هغه حکم انتقاد درلود. د تلویزیون مرستیال مدیر زال اودو ماشوویلی پرون په تبلیسي کې اسوسییټډ پرس آژانس ته وویل ستره محکمه په دې پریکړه سره د ګرجستان له خلکو او هیواد څخه د بیان ازادي واخیسته. دا د دولتي ادارو د سوال پیل دی. زموږ د پلانونو په اړه اندېښنې ولاړې کړې. روستافي دوبه خپل مبارزې ته ادامه ورکړي. د ګرجستان ستره محکمه د پنځشنبه په ورځ حکم وکړ څو مشهور تلویزیون روستافي دوه چې د حکومت په باب انتقادي راپورونه خپرول باید د هغه پخواني مرستیال خاوند ته وسپارل شي. دغه حکم په ګرجستان کې د حکومت مخالفان په غوسه کړل او په لویدیز کې هم د پخواني شوروي اتحاد په دغه جمهوریت کې د رسنیو د ازادۍ په اړه اندېښنې ولاړې کړې. د خبرونو پای ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشر او د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د ټلیفوني مکالمې جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. بیا به واوري چې ارګ د امریکایي سناتور جان مکین د دې خبرو هرکلی کړی چې ولسمشر ترامپ باید افغانستان ته پاملرنه زیاته کړي.
غوښتنه مو همدا چې د تروریزم په برخه کې لا هم دا مبارزه ګړندۍ شي او د افغانستان امنیتي او دفاعي قواو ته د تسلیحاتو تجهیز او روزنې په برخه کې زیاته پاملرنه وکړي.
د سناتور جان مکین وړاندیز به اغیز وکړي. دا پوښتنه مې د سیاسي چارو لکتون کې ډاکټر اکبر واردک څخه وکړه.
سناتور مکین خبرې به د ترامپ سیاست باندې اغېزناک کړي او فکر کوم چې ترامپ مجبور شي زر یو وروسته د افغانستان برخه کې خپل سیاست واضح کړي.
اسلام آباد غواړي چې قبایل له خیبر پښتونخوا سره مدغم کړي. د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی په دې اړه وایي د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار پرون ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار هربرت ریموند ماک ماستر او ولسمشر غنی په دې ټلیفوني مکالمه کې د تروریزم په وړاندې پر مبارزې خبرې وکړې.
هر دو جانب برای تماس تلفنی در رابطه با اوضاع امنیتی افغانستان
و دوارو لوریو پلی تلفنی تماس که در افغانستان او سیمی پر وضعیت در تروریسم پر وړاندې پر مبارزه در افغانستان پر څلور کلن امنیتی پلان او در دغه هیواد پر پارلمانی انتخاباتو چې راتلونکی کال کېږي بحث او د نظرونو تبادله وکړه. تمه ده چې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه روانه اونۍ اعلان شي. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر نجیب الله احمدزی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار 45 کلن ماک ماستر په افغانستان کې په تیرو کلونو کې ژوند کړی دی او پوځي ماموریت یې ترسره کړی دی. د نږدې دوه اونۍ مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار په توګه وټاکل شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ښاغلي ماک ماستر د ټاکنې په اړه ویلي دی چې دی د امریکا یو با تجربه جنرال دی. هغه د سخت دریځۍ پر ضد د جګړې متخصص دی چې ښه تجربه او پوهه لري. د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د امریکا د ملي امنیت سلاکار د سیمې پر امنیتي وضعیت هم خبرې کړې دي. بل لور ته جمهوری ریاست د افغانستان په باب د امریکا د یو وتلي سناتور جان مکین د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی. ښاغلی مکین چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشي هم کوي افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاملرنې غوښتنه کړې ده. شاغل مکین ویلی د دې لپاره چې افغانستان بیا له ګولې سره مخامخ نشي د امریکا د ولسمشر اقداماتو ته اړتیا ده. د جمهور ریاست جو مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت تمه لري امریکا د افغان قواو تجهیز او غشتلتیا ته ادامه ورکړي. سالم محمد صالح راپور لري.
افغان حکومت وی کابل تمه لري چې واشنگتن به د تروریزم پر وړاندې مبارزې د افغان قواو تجهیز او پیاوړتیا ته ډیر پام وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته دا څرګندونه ورسته له هغې وکړې چې د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین په وروستیو کې خبرداری ورکړ که افغانستان ته پاملرنه ونیسي په دغه هیواد کې به روان وضعیت په ستراتیژیکې ناکامۍ بدل سي. شاغلی مینپال زیاته کړه افغان حکومت د افغانستان په باب د سناتور جان مکین د څرګندونو هرکلی کوي.
افغانستان او د متحده ایالاتو د دوو ملتونو د دوو هیوادونو په څیر باندې د یو ستراتیژیک تړون په چوکاټ کې خپل روابط سنبالي. موږ د ښاغلي جان مکین وروستۍ څرګندونې استقبالوو. غوښتنه مو همدا چې د تروریزم په برخه کې لا هم دا مبارزه ګړندۍ شي او د افغانستان امنیتي او دفاعي قواو ته د تسلاتو تجهیز او روزنې په برخه کې زیاته پاملرنه وشي.
امریکا مخکښ سناتور جان مکین چې د جمهوری پال ګوند غړی هم دی په یو اعلامیه کې ویلي ولسمشر ډونالد ټرمپ او ادارې باید د افغانستان په باب هغه سي بیړنۍ چلند غوره کړي چې د داعش ډلې په وړاندې خپل کړی دی. شغلی ټرمپ تیره اونۍ د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته په خپله لومړۍ وینا کې د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ او ویل چې امریکا به له خپلو متحدانو سره یو ځای د دغې ډلې جنګیالیو ته ماتې ورکوي. شغلی مکین په افغانستان کې ورستۍ ناامنۍ ته ګوته نیولې او په کابل کې د چهارشنبې ورځې حملو ته اشاره کړې چې د راپورونو له مخې په نتیجه کې تر شلو ډېر کسان وژل سوي او تر سلو ډېر نور ټپیان سوي دي. په همدې حال کې په امریکا کې میش د سیاسي مسایلو تحلیلګر واحد فقیری وایي د امریکا نوې ادارې د دغه هیواد خپل کورنی سیاست ته ډېر پام اړولی او داسې اندېښنې شته چې افغانستان به په لومړیتوب کې نه وي.
جان مکین غوښتنه لرله چې توجه زیاته سي و افغانستان ته جدي ونیول سي. افغانستان ځکه هلته تروریستان دي او د هغو ځالې دي او هغه ځای څخه پر موږ باندې حمله سوې وه او باید جنرالانو ته صحیح ریسورسز یا منابع ورکړل سي. دا چې جمهور رئیس اوس هم دوی دغه وایي چې موږ پر دې باندې مرور کوو د افغانستان پالیسۍ باندې او تر اوسه پورې په څرګند ډول سره خپل دریځ نه دی بیان کړی. اندېښنه دغه ده چې دوی به افغانستان ته نور په هغه سترګه ونه ګوري لکه پخوا چې کړه کړې. دا یو واقعیت دی زما په نظر او په دې سره باید افغانان ځان چمتو کړي او آماده کړي.
که څه هم د امریکا 15 ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپلو ویناوو کې د افغانستان یادونه نه ده کړې خو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې ټلیفوني خبرې کړې دي. ښاغلی ټرمپ شاوخوا میاشت مخکې له ولسمشر غنی سره په خپله دویمه ټلیفوني مکالمه کې د افغانستان او سیمې د امنیتي مسایلو او د تروریزم په وړاندې د مبارزې په باب خبرې وکړې.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر سناتور جان مکین پر ولسمشر ډونالد ټرمپ ژغ کړی دی چې د افغانستان مسلې ته پاملرنه زیاته کړي. د افغانستان جمهوری ریاست د شاغلي مکین د دې څرګندونو هرکلی کړی دی. د سیاسي چارو له کارپوه ډاکټر اکبر وردک څخه به واورو چې د جان مکین دا غوښتنه څومره اغېز لرلی شي.
او فکر کوم چې ترامپ مجبور شي زر یو رسد د افغانستان برخه کې خپل سیاست وظیف لري.
ډاکټر صاحب د سناتور جان مکین خبري د دې لپاره د اغیز وړ دي چې دی هم د جمهوریت غوښتونکو غړی دی او کنه د تجربه کار سناتور دی او د پوځي خدماتو د کمیټې مشر دی.
جان مکین خو د امریکا په سیاست کې ډیر یو فعال سړی دی. هغه د فکر کوم چې په امریکا په سنا کې ډیر زیات موثر خلک لري او دا ډیر لوی ګروپ لري. زه فکر کوم چې ترامپ مجبور وي چې د سناتور مکین د خبرې په مځکه باندې ونه شوي او څه مثبت عکس العمل وروښيي.
ډاکټر صاحب مننه.
ورځ مو په خیر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار لوو د ماشام تر اوپورې ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:30 په ټول افغانستان کې خپریږي او په همدې څپو د ماشام لوو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا راډیو نیولی شي. نړیوالو چاپي خپرونو د افغانستان، چین او افغانستان پاکستان پر اړیکو مطالب خپاره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
له برتانیا خبریدونکي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې ولیکنه خپره کړې چې سرلیک دی چین هم د نړۍ د امپراتوریو قبرستان ته داخليږي. ورځپاڼه لیکي خو واشنگټن د چین پر دې دوامداره دخالت حساب نشي کولی. د ورځپاڼې په وینا له څو کلونو راهیسې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې چین قانع کړي څو د افغانستان په امنیت کې نور هم دخیل شي، خو تر اوسه د چین عکس العمل په دې متمرکز دی چې تاسو یعنی امریکایانو په افغانستان کې جنگ پیل کړی او تاسو یې مسؤلیت لري. ورځپاڼه وړاندې وایي د چین مشران د افغانستان له تاریخ خبر دي چې له سکندر رانیولې تر پخوانۍ برتانیا او بیا شوروي اتحاد پورې ګڼو امپراتوریو دلته ماتې خوړلې. خو د ورځپاڼې په وینا په دې وروستیو کې چین د افغانستان په هغه سیمه کې چې له دې هیواد سره د یو دالیز په ډول پوله لري د ایغور بیلتون غوښتونکو خلاف جګړه کوي او په دې سیمه کې د وضعیت په خرابېدو اوس چین پریکړه کړې چې په جګړه ځپلي ګاونډي افغانستان کې لا ډېر دخیل شي. خو د فاینانشل ټایمز د لیکنې په وینا کې چیرې چین پریکړه وکړي چې د ایغور وسلوالو له تعقیب پرته د بل کوم هدف لپاره په افغانستان کې مخکې ولاړ شي، له شک پرته به یې دا کار له ماتې سره مخ شي، ځکه چین نه په داسې هیواد کې د پوځي عملیاتو تجربه لري او نه د دولت جوړونې. له بلخوا د چین هڅې ښایي په سیمه کې د امریکا له ګټو سره اړخ ونه لګوي. له همدې کبله ورځپاڼه سپارښتنه کوي چې واشنگټن باید افغانستان کې له چین سره د مسؤلیتونو د ویش پر مهال احتیاط له لاسه ورنه کړي. د فارین پالیسي خبرونه په خپلې وروستۍ ګڼه کې له بل ګوندی پاکستان سره د افغانستان اړیکې څېړلې وایي د ډیورنډ کرښې شاوخوا خطرونه زیات شوي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ ورسره ترنګلتیا هم زیاته شوې. ورځپاڼه وایي له 2014 میلادي کال وروسته تیره میاشت په پاکستان کې خونړۍ میاشت شوه. د فبروري په میاشت کې وسلوالو په پاکستان کې په څلورو ایالتونو کې بریدونه وکړل. له دې بریدونو څخه د سند ایالت د شاباز قلندر زیارت کې برید تر 90 کسانو زیات وشل. خبرونه زیاتوي دې بریدونه یوازې د پاکستان دننه تاوتریخوالی زیات نه کړ، بلکې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې هم ترنګلتیا زیاته کړه. پاکستاني چارواکي په دې وروستیو کې ادعا کوي چې افغان حکومت پر دې کرښه د هغه وسلوالو پر ضد کافي اقدامات نه کوي چې د دوی په وینا په پاکستان کې بریدونه کوي. خو خبرونه وایي دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او حتی د امریکا متحده ایالات پاکستان تور نه وي چې افغان طالبانو، حقاني شبکې او نورو ترهګرو ډلو ته په خپله خاوره کې پناه ځایونه ورکړي او له هغوی سره مرسته کوي. خبرونه زیاتوي په دې وروستیو کې له پاکستان څخه پر افغانستان د توغندیو بریدونه هم زیات شوي چې په ترڅ کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي او سلګونه نور د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. فارین پالیسي وایي په پاکستان کې بیا ګڼ څېړونکي په دې باور دي چې هندوستان په افغانستان کې میشت ترهګر د پاکستان خلاف بریدونو ته هڅوي. خبرونه وایي په داسې شرایطو کې واشنگټن په سیمه کې له ستونزمن وضعیت سره مخ دی چې باید په سیمه کې یوه هر اړخیزه پالیسي خپله کړي. خبرونه وړاندیز کوي چې په نوې پالیسۍ کې باید د ټرمپ اداره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو منځګړي رول ولوبوي څو وتوانېږي په سیمه کې موجوده ترنګلتیا پای ومومي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي کله وسلوالو مخالفانو نه د پولې اخوا ملاتړ بند شي په افغانستان کې به جګړه په یوه میاشت کې دوام ونه کړي. په عین حال کې افغان کارپوهان د کابل او اسلام آباد ترمنځ وروستۍ ترنګلې اړیکې د افغانستان په مرکز کابل او نورو سیمو کې له وروستیو حملو سره مرتبطې بولي. صفي الله سنګزی راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال مخالفین د ډیورنډ کرښې هغې خوا له ملاتړ پرته په افغانستان کې د حملو د دوام جوګه نه دي. د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وروستیو حملو ته اشاره وکړه او وی ویل چې په افغانستان کې د حملې د ګاونډي هیواد د استخباراتو په ملاتړ شوې دي. په دې وروستۍ یوه اونۍ کې جګړې په ټول افغانستان کې زور اخیستی. وسلوالو طالبانو نه یوازې دا چې د ښارونو او ولسوالیو د نیولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي، بلکې په کابل کې چې له څو ورځو یې لږ د آرام سا ایسته هم دوه انتحاري حملې وکړې. د ملي دفاع وزارت ویاند ښاغلی وزیری وایي که چېرته بهرني استخبارات له وسلوالو طالبانو ملاتړ ونه کړي د مخالفینو جګړه به یوه میاشت هم دوام ونه کړي.
ګروپای تروریستی از دو طرف حمایت میشن، نه امی دی روز یا پری روز.
دا د نن او پرون خبره نه ده. له څو کلونو راهیسې تروریستی ډلې له پولې هاخوا ملاتړ کیږي. ټولو ته معلومه ده ملا عمر، اسامه بن لادن، ملا منصور چیرته و. نو ځکه هم ویلی شو چې وسلوالې مخالفې ډلې د ډیورنډ کرښې له هاخوا تمویلیږي او تجهیزیږي. دا تجهیز او تمویل باید بند شي. دا چې په کابل او نورو سیمو کې حملې کیږي له هغو سره تړاو لري چې له تروریستی ډلو ملاتړ کوي.
حمایت میکنند.
افغان چارواکي په داسې حال کې پاکستان او په هغه هیواد کې د مخالفو وسلوالو ډلو موجودیت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل بولي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ډېرې سړې شوې دي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګلتیا وروسته له هغه ډېره محسوس شو چې پاکستان کې څو پرله پسې حملې وشوې او مسؤلیت یې پاکستاني چارواکو په هغو ډلو واچوه چې وایي په افغانستان کې دي. په سند ایالت کې تر حملې وروسته پاکستانی چارواکو ویل دا حملې له افغانستانه طرح شوې وې او غبرګون کې د تورخم او سپین بولدک لارې د خلکو په مخ وتړلې. د افغان چارواکو له څو وار غوښتنو سره سره د سپین بولدک او تورخم سرحدي لار له شاوخوا دوه اونیو رئیس لا هم نه دي خلاصې شوې. د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر وایي پاکستان غواړي په سیمه کې د وضعیت په اړه د ذهنونو په تیرېستلو سره ځان د تروریزم قرباني وښيي.
میکنم یک نوع فشار خواست ندارم سر دولت افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان دارم.
فکر کوم چې پاکستان غوښتي څو په افغان حکومت او پوځیانو یو ډول فشار وارد کړي. په دې وروستیو کې په کابل کې دوه غبرګې حملې وشوې، یا هم په تالاو برفک د بغلان او یا هم په لغمان کې حملې وشوې چې ورسره د افغانستان او پاکستان سیاسي اړیکې ترنګلې شوې. اصلا پاکستان د ذهنونو په ګډوډولو سره غواړي ځان ته براءت ورکړي او نړیوالو ته وښيي چې د تروریزم قرباني دی. خغلی اتمر وی پاکستان د شویو حملو په غبرګون د افغانستان تر ګرم بللو خده چې په خپل خاوره کې د تونلارو ډلو پر ضد جدي اقدام وکړي. دغه افغان کارپو همدارز د پاکستان له متحده قومي خوځښت ام کیو ام او جنگوی ډلې یادونه کوي چې په سند ایالت کې حضور لري او د خبره د پاکستان له حکومت سره هم مخالفت کوي. خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند د دې موضوع پر ردولو سره وایي چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو ترنګلتیا په افغانستان کې د حملو له زیاتېدو سره تړاو نه لري.
اړیکې خراب شوې نو هلته عملیات هم زور ونیو. دا خبره صحیح نه ده. عملیات په خپل ځای روان دي، کله کمیږي کله زیاتېږي. خو زه ګمان نه کوم چې دلته د پاکستان د اړخه، اگر چې پاکستان زه فکر کوم چې ډېرې غلطۍ کړې دي په دې اوسني حالاتو کې، زه فکر کوم چې د پاکستان لپاره د پوله بندول دا غلط کار و. دا چې کوم خلک دا عملیات کوي هغې هلته اخته دي، نو هغې ته چې کله وخت په لاس ورځي او چې کله نصاب تار کې هغې ته په نښه باندې ورځي، نو هغې دا بریدونه مخکېم کړي دي، وسکې هم کوي.
خغلی محمد همدارز هغه ادعا رد کړ چې ګواکې د پاکستان استخبارات په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. هغه ادعا چې تل د افغان امریکایي چارواکو لخوا شوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي که د پاکستان لخوا وسلوال افغانستان ته روان وړي، په څلورو اونیو کې به په افغانستان کې جګړې بندې شي. بل لور ته د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر د ډیورنډ کرښې پورې غاړه د پرتو قبایلي سیمو د برخلیک په اړه د دغو سیمو د خلکو سیاسي اراده او پریکړه مهمه بولي. غفور لیوال دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د پاکستان حکومت د اصلاحاتو هغه پلانونه تصویب کړي چې له مخې به یې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا له ایالت سره یو ځای شي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د کوچیانو، قبایلو او کډوالو چارو د کمیسیون یو شمیر غړي په دې باور دي چې د پاکستان دا پریکړه به د حساسیتونو د پارولو سبب شي. له کابله د ازادي راډیو خبریال عبادالله حنانزی راپور لري.
د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي افغان حکومت د ډیورن پر کرښې د پرتو قبایلي سیمو د خلکو هر هغه پریکړې ته درناوی کوي چې د هغوی په ګټه وي. د دغه وزارت سرپرست وزیر د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو په اړه د پاکستان د حکومت د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې وویل دغه پریکړه د قبایلي سیمو د خلکو سیاسي ارادې پورې تړلې او د افغان حکومت لپاره د هغوی پریکړه مهمه ده. خغلی لیوال وایي د پاکستان د دغه پریکړې په اړه په قبایلي سیمو کې د خلکو او یو شمیر سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلاف شته او د دغو اختلافاتو په شتون کې د پاکستان دا پریکړه د قبایلي سیمو په ګټه نه ده.
د افغانستان حکومت او خلک دغه قضیه له پخوا څخه له نږدې څاري. که د دغو خلکو اراده د روان وضعیت څخه د ژغورنې په برخه کې وي، زه فکر کوم د افغانستان حکومت به د دې سیمې د خلکو د سیاسي ارادې احترام وکړي.
غفور لیوال دا څرګندونې داسې مهال مطرح کوي چې د پاکستان کابینې د ډیورن کرښې هاخوا د پرتو قبایلي سیمو په اړه د اصلاحاتو پلانونه تصویب کړي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار او د حکومت د اصلاحاتو د کمیټې مشر سرتاج عزیز د پنجشنبې پر ورځ د کابینې تر پریکړې وروسته اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دغه اصلاحات به د پنځو کلونو په ترڅ کې عملي او قبایلي سیمې به په ګاونډي خیبر پښتونخوا ایالت کې مدغم شي. په دې اقدام سره به د دغې سیمې فدرال واکمني ختمه او د پاکستان د ملي محاکمو صلاحیت به ور وغځول شي. په دې اصلاحاتو کې څلېرشت عمده ټکي دي چې هغو کې دغو سیمو ته د پاکستان د ملي محاکمو د صلاحیتونو غځول، د قبایلي سیمو لپاره د پارلماني نمایندګۍ جوړول او د هغو ډله ییزو مجازاتو د قوانینو ختمول شامل دي چې د برېټانیا د استعمار دورې راهیسې هلته نافذ دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د قبایلو د اصلاحاتو په اړه د پاکستان د کابینې دغه پریکړه مبهمه بللې او ویلي دي چې په دې اړه به تر سلا مشورو وروسته غبرګون وښي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي سناتور عثمان کاکړ د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې د قبایلو د اصلاحاتو په اړه د کابینې پریکړه له پښتنو سره دښمني ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کوچیانو، قبایلو او کډوالو چارو د کمیسیون غړی نذیر احمد زی وایي د پاکستان دا ډول پریکړې به د خلکو حساسیتونه راوپاروي.
تر څو پورې چې د ډیورنډ کرښې فیصله نه ایستوي دغه رقم ته اقدامات نور هم د خلکو جذبات راپاروي. د موږ یو مهم موضوع پاتې ده دلته، تر څو پورې دا موضوع نه حل شوي زه په دې کې دا موضوع ردوم او دا نه د دوی په ګټه مانه ده او نور نقصو مورته کې پاکستان لپاره.
د ښاغلي احمدزي په خبره په قبایلي سیمو کې د پاکستان د دې پریکړې پر وړاندې اعتراضي غونډې روانې دي او د پاکستان د حکومت لخوا دا ډول پریکړې هغوی ته د منلو نه دي. یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې د ډیورنډ کرښې د سیاسي برخلیک په اړه د افغان حکومت چوپتیا پاکستان ته دا ډول پریکړو زمینه برابره کړې. د نړیوالو اړیکو کارپوه جمال الدین بصیر وایي افغان حکومت باید د ډیورنډ کرښې برخلیک معلوم او د پاکستان د دا ډول پریکړو پر وړاندې رسمي دریځ غوره کړي.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو د سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال څرګندونې مو په راپور کې واورېدې چې ویې ویل د ډیورنډ کرښې پورې غاړه د پرتو قبایلي سیمو د برخلیک په اړه د دغو سیمو د خلکو سیاسي اراده مهمه ده. که مو موبایل ولوي شي غالبا شیشه ماتې شي، اوس ترې هم خوړل شوی دی. د یوې خبرتیا وروسته مو له دې نوې کشف خبرو چې د موبایل د شیشې د ساتنې په برخه کې دی.
آزادی او اوریدونکو په همدې خبرونه کې
د آزادی او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځای سب شوی پیغامونه خبرو. البته اوس مخکې تر دې چې اسمت ساروان مو د موبایل د شیشې د ساتنې په ارتباط لوی کشف خبر کړي، تر هغه وروسته آزادی راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې اسمې سنل ولو.
خبری است
ای پی اس پروډکټ کمپنۍ د نینو ټیکنالوژي په مرسته د موبایل ټلیفونونو د شیشو د ساتنې لپاره یو نوی محصول راوست چې په سترګو نه لیدل کیږي خو د الماس هم رکلک دی. د موبایل ټلیفونونو او ټابلیټونو عموما د خلکو له لاسه لویږي او ژرې شیشه یا سکرین ماتیږي. د موبایل د شیشې بیه زیاته ده او ځکه په ماتېدو یې خاوند خوابری کیږي. د موبایلونو او ټابلیټونو د شیشو د ساتنې لپاره راز راز کاورونه بازار ته راوتلي خو لا یې هم د موبایل د کارونکو رضایت نه دی ترلاسه کړی. خو اوس ای پی ایس پروډکټ داسې کاور جوړ کړی چې په سترګو نه لیدل کیږي خو د موبایل او ټابلیټ کلکه ساتنه کوي. په نینو ټیکنالوژۍ د دې محصول بل ښه ځانګړنه دا ده چې د سکرین مقاومت یې 600% زیات دی. په حقیقت کې د سکرین مقاومت د الماس هومره کلکوي او که هر څومره تیره څوکه ورسره ولګیږي نه داغ کیږي او که په څټک ووهل شي نه ماتیږي.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سيم د شرکت د 1313 شميري لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
قاری رحمت الله روحاني له هلمند پراستولې سم اسکلي کې پاکستان کله تغوندي وروي، کله پوله بندوي او کله مهاجرین په خپل خاوره کې زوروي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي په افغانستان کې چې کومې جګړې او انتحاري حملې کیږي دا د پاکستان د استخباراتو لخوا تر سره کیږي. میرام شاه ودان له ګیلان لیکي د نیالګي یو کښېنول شکار دی باید ټول افغانان پام ورته وکړي. محمد ایوب قلمیار د خوست له ځاځي میدان لیکي ما تیره ورځ په لسکونو نیالګي کښېنول. جمال خان له زابل لیکي کرکټ کله دی. ټاکل شوی دی چې څلور ورځې وروسته د افغانستان او آیرلند ترمنځ د شلو ورونو لومړۍ لوبه پیل شي او بیا به څو نورې لوبې هم افغانستان له آیرلند سره وکړي چې دوهمه لوبه د مارچ په لسمه ده. حامد ستانکزی د لوګر د شاه مزار د سیمې لیکي که افغان حکومت د سرحداتو امنیت کلک نه کړي د پسرلي له را رسېدو سره به په افغانستان کې ناامنۍ زیاتې شي. اختر محمد خوګیانی له کندهار لیکي د پاکستان په وړاندې باید جدي پالیسي خپله کړو او عبدالرحمن پر استولې سیمس کې لیکلي دي طالبان باید سوله وکړي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې ایران د هغو افغانانو لپاره کورونه جوړ کړي دي چې د سوریې په جګړې کې وژل شوي دي. البته ایران دا کورونه په خپله خاوره کې جوړ کړي دي. خو اوس لنډ خبرونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار پرون ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د کابل او څو ولایتونو د امنی قمندانیو په مشرتابه کې بدلونونه راغلي دي. په پام کې د افغانستان د ملي شورا د غړیو نوې کاري دوره د دوشنبه په ورځ پیل شي. د امریکا دفاع وزارت وایي په یمن کې د یوې اونۍ په ترڅ کې پر القاعده شبکې تر دیرشو ډېر هوایي بریدونه کړي دي. ټاکل شوی ده د جرمني صدر اعظم لس ورځې وروسته په واشنګټن کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وګوري. او په باکو کې چارواکي وایي د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر المار محمد یاروف په لاره راتلونکې سه شنبه روسیې ته دوه ورځنی سفر پیل کړي. ایران د هغو افغانانو کورنیو ته کورونه جوړ کړي او افتتاح کړي چې د سوریې په جګړه کې وژل شوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور په استناد له ملالۍ بشیر څخه.
د ایران حکومت د هغو افغان جنګیالیو د کورنیو لپاره کورونه جوړ کړي چې د سوریې په جګړه کې وژل شوي دي. دا کورونه د تهران په یوه څنډه کې د استانې قدس رضوي خیریه موسسې په مالي مرستو جوړ شوي دي. دا موسسه د ایران تر ټولو بډایه خیریه موسسه ده. استانې قدس رضوي په مشهد ښار کې د امام رضا د زیارت څارنه کوي. د ایران حکومت په ډیره آرامي او پرته له ستونزې د افغانانو په ګډون د طلب جنگیالي سوریه ته د جګړې لپاره لیږلي. ایرانی چارواکو دغه کورونه د تهران په باقر شارګوټي کې څلور ورځې مخکې افتتاح کړل. د استانې قدس رضوي متولي آیت الله ابراهیم رئیسی د نورو روحانیانو ترڅنګ په دغو مراسمو کې ګډون وکړ. دی د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ځایناستی هم ګڼل کیږي. ایرانی رسنۍ د شاغلی رئیس له قوله لیکي چې په دغو مراسمو کې وویل د شهیدانو درنې کورنۍ چې د اسلام او اهل بیت د حرم د دفاع په خاطر یې ګران خپلوان قرباني کړي دي باید د توجه لومړیتوب ولري او ورسره مرسته وسی. د دغو کورونو ورکول د تهران لخوا د ایرانی افغان او پاکستانی هغو جنگیالیو له کورنۍ سره د مرستې وروستی اقدام دی چې د سوریې او عراق په جنگونو کې وجل سوی دی. د ایران حکومت په 1980 لسیزه کې د عراق په جګړه کې د وجل سوی له کورنۍ سره ورته مرستي کولی. ایرانی چارواکي وایي دغه جنگیالي د شیعهګانو د مقدسو زیارتونو څخه د دفاع په خاطر په خپله خوښه سوریې ته تللی وو. خو راپورونه وایي له هغو افغانانو سره چې سوریې ته ځي د مالي مرستو او په ایران کې د اوسېدو د اجازې ژمنه کیږي. ملګرو ملتونو د هغو افغانانو شمیر چې په ایران کې اوسي 1 میلیون اټکل کړی خو تهران وایي 3 میلیونه افغانان په دغه هیواد کې اوسي. ځینې دغه افغانان په ډله ییزه توګه افغانستان ته بیرته استول سوي هم دي. آیت الله ابراهیم رئیسی د دغه شارګوټي د شاوخوا 16 شواهدونو کلی د هغو افغان جنګیالیو کورنیو ته ورکړې چې په سوریه کې وژل سوي یا ورک سوي دي. د هر کور کلی په یوه کوچني صندوق کې اچول سوي وه چې ورباندې د وژل سوي کس نوم لیکل سوی و. د دغو مراسمو په عکسونو کې تش اپارتمانونه لیدل کیږي چې په کړکیو کې د ایران بیرغ او د فاطمیون لیوا ژیړ رنګی بیرغ رپیږي. د فاطمیون لیوا له هغو افغانانو جوړه ده چې ویل کیږي د ایران د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران لخوا په سوریه کې د جګړې لپاره استخدام سوي دي. د بشار اسد د رژیم د دفاع لپاره په سوریه کې د وژل سویو افغانانو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم. ایرانی رسنۍ ځینې وختونه د دغو وژل سویو کسانو د جنازې د مراسمو راپورونه ورکوي خو دا نه وایي چې دغه کسان څه ډول مړه سول. د ایران د شهیدانو د بنسټ رئیس د تیر کال په نومبر میاشت کې وویل چې د دې هیواد لخوا سوریه ته لیږل سوي تر زر زیات جنگیالي وژل سوي دي. د ایران د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران د چارو څېړونکی علي الفونه چې په ډنمارک کې اوسي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا پنځه سو اتیا افغانان د سوریه په جګړه کې وژل سوي دي. دی وایي یوازې په فبروري میاشت کې له دغو افغانانو څخه اوولس کسه یې وژل سوي دي. الفونه وایي تهران د افغانانو، پاکستانیانو او نورو شیعه جنګیالیو په جوړولو سره نه یوازې د سوریه په جګړه کې د ایرانیانو تلفات رقم کړي دي، بلکې یو ګڼ ملیتي شیعه ځواک یې هم روزلی چې په راتلونکو نیابتي جګړو کې ترې کار واخیستلی سي. روسیا او ایران په خپلو درنو بمباریو د سوریه په جګړه کې لویه ونډه لري او د بشار اسد د رژیم کلک ملاتړ یې کړی دی. تهران په خپلو مالي او پوځي مرستو د بشار اسد رژیم ژوندی ساتلی دی.
د پاکستان پولیس وایي په پنجاب ایالت کې شاوخوا 1300 مشکوک سخت دریځ نیولی دی. د دوو اونیو لپاره دغه شدید عملیات په داسې حال کې کیږي چې د دغه ایالت د قانون وزیر رانا ثناء الله خان د ځینو افراطي ډلو دفاع کړی چې تروریستي سازمانونه ګڼل کیږي او پاکستان ورباندې بندیزونه هم لګولي، خو تر نویو نومونو لاندې فعالیت کوي. د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
د پاکستان په ستر ایالت پنجاب کې 1300 کسان چې شک کیږي سختریزي یاغیان بوي په داسې حال کې نیول کیږي چې د دغه ایالت د قانون وزیر رانا ثناء الله خان د ځینو افراطي ډلو او د هغوی د رهبرانو دفاع کړې ده. ثناء الله خان د ځینو فرقوي ډلو د مشرانو دفاع هم کړې چې ډلې د مسلمان اقلیتونو په وړاندې په بریدونو تورنې دي. د مسئلې د پنجاب د قانون د وزیر د هغه تعهد په اړه شکونه ولاړ کړي چې ویلي وه پنجاب ایالت به له سختریزو وسلوالو څخه تصفیه کوي. دوو پولیسو د دغو عملیاتو د حساسیت له کبله د خپلو نمونو د نښولو په شرط له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکو کې ویلي لکه چې تیره میلادي میاشت دغه عملیات پیل سوي، تر اوسه په نتیجه کې 14 سختریزه وسلوال له پولیسو او ملیشا ځواک سره د ډزو په تبادله کې وژل سوي دي. د پنجاب د قانون وزیر ثناء الله خان له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د لشکر طیبه په څیر افراطي ډلو ته چې د هند خلاف دي د تروریستي ډلو له خطاب کولو ډډه وکړه. پاکستان تیره میاشت حافظ سعید د تروریست په توګه اعلان او په کور کې نظر بند کړ. امریکا د حافظ سعید پر سر $10 میلیون جایزه هم اعلان کړې ده. خو د پنجاب د قانون وزیر پر حافظ سعید د لګیدلو تورونو په اړه شک څرګند کړ. ویل کیږي حافظ سعید له هغو افراطي حملو سره ارتباط لري چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې سوي دي. رانا ثناء الله خان په خپلو څرګندونو کې حافظ سعید او د هغه پلویانو ته په اشاره وویل دوی په کشمیر پورې تړاو لري. دوی فکر کوي چې په کشمیر کې د هند وحشت د منلو وړ نه دی. د د پواینا د پاکستان محکمو دوه وارې سعید خوشې کړ ځکه په تروریستي فعالیتونو کې د ده د دخالت په اړه اسناد او شواهد ونه موندل سول. حافظ سعید چې هندوستان ته هم مطلوب کس دی په هند کې دننه او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د بریدونو په تنظیم تورن سوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د پنجاب ایالتي حکومت فرقوي او سختریزو ډلو ته پناه ورکړې خو په خپلو ځپونکو اقداماتو سره هغه پښتانه چې د قبایلي سیمو دي په نښه کوي. ثناء الله خان وویل پولیس په پنجاب کې هغه سیمې تلاشي کوي چې په خټه پښتانه یا هم غیر راجستر افغانان پکې ژوند کوي ځکه د ده په وینا په لاهور کې په ځینو خونړیو حملو کې د قبایلي سیمو اوسیدونکو لاس درلود.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا ساتیا اوریدونکو په پروګرام کې فریبا ظاهر ساسو په ژغ سب شپې پیغامونه راغون کړی دي. زه احمد شیبر لتا سو اجازه غواړم په پوره سات لا ساجی رادیو خبرونه اوریدل شي.
آزادی او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کې هلی ومني. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي لارو تړل هغه څه دي چې له څو ورځو را پدې خوې د نورو ستونزو ترڅنګ په دې ورسیو کې افغانان ډیر په تشويش او له ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور ستونزې هم داونه را رسیدلې دي خو د دې لپاره چې ټولو ته وخت ورسیږي د بیلګې په توګه به لمړی یو څو پیغامونه واورو چې خلکو د سپین بولدک او یا تورخم لري د تړلو له کبله راستولې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. منیب اللہ فضلیم د ننګرهار ولایت څخه. د تورخم په اړه به دا عمر وایم چې د تورخم بندېدل یا د نورو بندېدل دا د نړیوال قانون خلاف کار دی، باید نړیوال په دې خبره باندې غور وکړي. هغه افغانان چې هغې خوا ایسار دي، دې خوا کم پاکستانیان ایسار دي، هغې ته لارې خلاصې شي، نړیوال په دې کې مداخله وکړي تر څو دا مشکل دا ستونزه د افغانانو خلاصه شي. بله خبره دا چې هغه افغانان چې هلته زورور کېږي په قانوني اسناد پاسپورټ کارډ لرلو سره، هغې نه دې پاکستان جدي مخنیوی وکړي، باید هغې ته زمینه سازي ونه کړي تر څو چې دغه خلکو زورونه وکړي او دغه افغانان د دغه هیواد نه لاس په سر نشي. مننه.
نمسته د ازادي راډیو ټولو خبرونو اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن مې نایب صاحب د مشروطې ولایتونو ننګرهار مرکز نه تاسو سره په تماس کې یم. دا چې د پاکستان او افغانستان په منځ کې لویه لاره پاکستان حکومت بنده کړې ده، دواړو غواړو ته خلکو ته سخت ستونزې پیدا کړې دي. زمونږ د پاکستان حکومت مرکزي ادارې نه هیله کوو چې که د افغانستان دا اړخه څوک نه پرېږدي پاکستان ته نه دي پرېږدي. هغه څوک چې پاکستان ته د دروازې لپاره کوي دي، اولته د مسافرۍ کې ورځې سبا کوي او لارو ته بنده شوې ده. موږ چې خاص کوو چې باید دغه خلکو ته اجازه ورکړي او هغه د باډر ته راواړوي او لارو ته خلاص کړي، کوم چې په پاکستان کې دي اوسه. مننه.
السلام علیکم، زه بشیر دوستم د کندهار سره په تماس کې یم. دا پاکستان چې کومې دروازې تړلې دي وروره، دغه دروازو په باره کې چې دغه وروره د تاوان زموږ خلکو ته رسېږي، د پښتنو ته رسېږي، په دغه باره کې که زموږ مشران په هېڅ کوشش وکړي په دغه دروازه په باره کې، پاکستان خو دا کوشش کوي، پاکستان خو نړیوال ته دا ښیي چې زه سرحد چې کوم دی تدي په دغه باره کې دی، د دې لپاره تړي چې ونړۍ ته ووایي چې مانا دغه زما سرحد دی، دغه مځکه دغه کوم ډیورنډ کرښه چې ده دغه پخیي. دغه مشران باید په دې کې ډېر جدي واوسي، په دې کې باید چې دوی کوشش وکړي. من له سمه ده تیسرا سرور دغه وګوري، خو د باډر باندې په سرحد باندې مسلمانان دې خوا ته هغه خوا ته ولاړ، مریضان ټپیان ګور د خدای دنیا دلته پرته ده. نور وخت نه نیسم، د ازادي راډیو سمننه خدای مرس.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام کوم. پس سلام، پاکستانیانو چې د سرخم دروازه بنده کړې د افغانانو په مخې تړلې دي، مریضانو په مخ باندې، غواړو د افغانستان دولت نه چې کومې دي مونږ دغه اوبه دي پاکستان ته همداسې وړیا ور بهېږي، باید تو دغسې اوبه بندې کړي پې. کله چې مونږ په هغو اوبه بندې کړې، نو هغو به هېڅکله هم د سرخم ګیټ بند نه کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه صحت حنیفي د لغمان ولایت د مرکز نه تاسو سره په اړیکه کې یم. وروره، د نهو لس ورځو څخه د تورخم لاره بنده ده. مونږ مهاجر چې په پېښور کې کورونه دي، نو دلته منتظر په تورخم کې ورته فراته یو. نو د دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه مې دا هیله ده، د وزارت خارجه څخه، چې دغه د لارې د خلاصولو په باره کې خبري وکړي تر څو دا لاره خلاصه شي. مریضان دي، معلولین دي، څوک مشکل لري، مریض دا د چا کور په پاکستان کې مهاجر دی، په دغه خاطر باندې مونږ د غټو ستونزو سره مخ یو. نو د رئیس جمهور څخه، د خارجه وزارت او د چارواکو څخه دا هیله ده چې دا لاره د ډیپلوماتیکو له لارو له وجې نه خلاصه کړي تر څو د خلکو مشکلات حل شي. او دواړو ته که پښتانه ولسونه غلي کړېږي،
مننه وروره. ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو واورېدل. د افغانستان حکومت هم لکه څنګه چې دوی وایي، د دې ستونزې په وړاندې بې تفاوته نه دي پاتې شوي او هڅې روانې دي. لکه چې تاسو به هم اورېدلي وي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په نن او سبا کې به لږ تر لږه لومړی د ناروغانو او بیا وروسته د ټولو سوداګرو او عادي وګړو د تګ راتګ لپاره د لارې خلاصې سي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی اواز به واورو.
الان شنیدیم ما با مسیر تردد بین دو کشور
دی وی مونږ تر روسی بریده هڅه کوو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ عادي شي او تمه لرو هغه شمنه چې پاکستانی لوري له مونږ سره کړي چې واقع تر راتلونکو دوه ورځو به دغه ستونزه حل شي پوره شي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې هڅې یې دوام لري او هیله یې ښودلې چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به دا لار خلاصه شي. حضرت عمر زاخیلوال له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل
تدریجي شکل به پر اصلي د څلورو ورځو کې زموږ میتاد او هیله مو ده چې په پوره توګه به دا لار سره خلاص شي.
پاکستانی چارواکیو دغه پول د دې اندېښنې له مخې تړلی و چې وایي له افغانستان وسلوال راوړي او په پاکستان کې دلته ترهګریز بریدونه کوي. څه فکر کوي د دوی د دې اندېښنې په اړه؟ څه وایي؟
منطق نه لري، خصوصا هغه پولي هغه ځایونه چې بنادر دي لکه تورخم شو لکه سپین بولدک شو لکه غلامخان شو چې هغلته همدې خواته او هم هغې خواته پولیس ستراتیجي فورس پروت دی، تلاشیانی کېږي، اسناد چک کېږي چې دلیل نه پیدا کېږي چې دا د وزر وګرځي او په دې وزر ډاله دې پاتې شي. دا وزر معقول زه نه کړم، اما دوی ته مې ویلي دي او تبن خپلو بیانونو کې به مې ویلي د لارو تړل یو اخیزه توګه باندې دا زموږ هغه دوه اخیزه توافقنامه چې د تجارت او ترانزیت او همدارنګه د بیلمي اصولو په اساس باندې چې افغانستان په وچه تړلی هېواد دی، ترانزیت زموږ حق دی او د دغې حق نه افغانستان محرومول اصلا د بیلمي قوانینو ته سرغړونه ده. او د هغو دوه اخیزو قراردادونه او تړونونه چې زموږ د پاکستان ترمنځ د هغې نه جدي سرغړونه ده.
او دا پوله که دا ځل بیا په بشپړه توګه پرانیستل شي، آیا افغان کډوال به دا ځل په ویزو باندې یوې بلې خواته تګ راتګ کوي که نه د پخوا غوندې به تلی راتلی شي؟
په هماغه پخواني شکل باندې چې رقمو په هماغه شکل به خلاصې شي، خو زما هیله دا ده چې غیر ضروري سفرونه د افغانستان نه کم شي. ما خپله نن په خپل بیان کې همدا ویلي دي، ځکه چې دا وضعیت دا رقم دی چې ډېر زیات مطمئن نه دی، نو زه نه غواړم چې زموږ هېوادوال دلته راشي او دلته د تنګسو سره مخ شي، د ستونزو سره مخ شي. د هغې نه ښه دا ده چې چېرته ډېر زیات ضروري نه وي چې قطر سفر ونه کړي دې خواته.
په اسلام آباد کې د افغانستان استازي حضرت عمر زاخیلوال چې وایي د دوړو هیوادونو ترمنځ د لارو د خلاصېدو لپاره هلې ځلې روانې دي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به د نورو دوستانو پیغامونو ته هم ورسو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم روروس، زه د تخار دولت عبدالله خبرې کوم. دا روز جان د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام وایم. پس سلام ورو د مرغ مرغ आवाज د لوري شي چارواکو ته ورسوي. پښپل نه ذکر ورو د شهیدانو ماشینې نه وکړي دا موږ ماشینې ورو راکې مو د اقتصادي ستونزو سره مخ یو، نو دا د غزما आवाज د راډیو ورسوي ورو راکې دا نه نو دا د شهیدان ورسین د ټول کې په اړه د افغانستان ځانني موږ بار څوک نه اورو، موږ د خار غریب نه راو اشاره څوک نه اورو. نمور مزایری وکړه به لارې بندې کړو، دا د حکومت ګیله نه کوي. نو موږ نه مجبور کیږو، دا اوس موږ ماشینې شپه نه کیږي بند کړې دي وروره، در به در ګرځي شوې زمې د کار نه سر وزګار نه سر اصل موږ څه چاره وکړو؟ پر کوم ولاسو څه خاورې په سر کړو؟ دا وګړي چارواک د نورو مېلمانو کې د ازادي راځو خبرې وسره وکړي چې اصل په موږ کې وي. اصل څه مشکلات څه وجه ده؟ څه هیله په کې موږ داسې موږ سره داسې ظلم کوي وروره؟ وکړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بله سلام علیکم، زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی، ځکه چې دی د همدغه ورځ لمانځي نه د پولیسو په دې پر ځای دي نوره داسې همکاري د دوی د اولادونو سره وکړي، یا په خارج کې یا په داخل کې، د دوی د علم د تعلیم د تربیې زمینه دې ورته مساعده کړي. ځکه د لمانځلو ورځې هېڅ په در نه خوري چې دی په خپل منځ کې سره لمانځي، نور هم په اولادو نور کم کومک وڅه یې نهشته، هم بس داسې خالي په لمانځنه باندې دی بسه کوي. ځکه اوغو قرباني ورکړې ده، د اوغو اولادونه بې سرپرسته، بې علمه، بې تعلیمه، بې تربیې دي. ځکه دی همدا کوشش وکړي، زما همدا پیغام دی. مننه به احترام
مننه خوري استاسو له پیغام څخه. لکه چې تاسو هم په خپل خبرو کې یادونه وکړه، پرون د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ورځ په ټول افغانستان کې ولمنځل شو، او په دې مراسمو کې ولسمشر اشرف غني په کابل کې د افغان ځواکونو د ستاینې ترڅنګ په جګړو کې د وژل شوو ځواکونو له کورنیو سره د شاوخوا 28 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړه. نو په دې هیله چې دغه مرسته ژر تر ژره حقدار کورنیو ته ورسیږي، او بیا هم افغان چارواکو استاسو د ژغ او غوښتنې اوریدلې وي او اقدام وکړي. ورته پیغامونه ته و بورو چیز موږ یو بل دوست پیغام راستول خو خپل نوم او ځای نه شدلې شکایت پی وورو
ما پیغام دغه د افغانستان حکومت ته چې کم کډوال د پاکستان څخه راوړی هغه ته دې کار زمينه برابر کړي ته چې ډیر سړي او ډیر تکلیفونه پاکستان کې غارلې دي او پاکستان حکومت ډیر زوول دي. والسلام.
السلام علیکم. زه دی بیسود ولسوالۍ نه فوجین شیرزاد او سره په تماس کې یم. روړ دلته په سما د بیسود ولسوالۍ د سمرخیلو په لیسه کې عمومي ستونزه زموږ دغه ده چې ماشومانو ته خزینه استادان نشته دی نو ډېر مشکل دی. یو دوه دانې راغلي وي چې هغه مدیر صاحب چې څه ستونزه ورسره لرله هغه یې بېرته رخصت کړي او هغه استادان داسې صحیح نه وي په تعلیم کچه یې کمه وه نو وزارت معارف نه د ننګرهار کوم رئیسه چې د معارف نو غواړو چې د سمرخېلو لیسې کې ډېر زیات ماشومان دي او ماشومانې دي نو هغې لپاره خزینه استادان یې راولېږي مونږ ته نو ډېر زیات مشکل دی مونږ ته باید چې دغه مشکل حل شي.
الو السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو سلامونه وایم. پرسته سلام دا پیغام پیژنم د هلمند ولایت څخه. یو شاګرد خبرې کوم چې د هلمند په ولایت په مکتبو کې سبقان نشته. معلمان ټول دوه درې وظیفه لري. نمرې اخیستې دي ماشین اخلي درس دسته د پوهنې د ماریا پرایس دې دا سم کار نه کوي. بس یخې د تعلیمي نصاب کچه ډېره ټیټه ده. هېڅ چای نشته. کوشنیان ځي او راځي. درس وته موضوع راځي. هېڅ چای نشته. درس نشته. معلمان نه راځي. درس نشته.
محترم کارکونکو ته سلام وایم. د سلام نه وروسته د زما عرض د افغانستان رئیس محترم اشرف غنی صاحب ته ورسی. عرض دا د محترم اشرف غنی صاحب په 2014 میلادي کال کې دا اعلان وکړو چې مهاجر د ټول افغانستان ته راشي او د مهاجر کارتون والا سره چې کوم مرسته کیږي هم هر سره مرسته دی بغیر کارت والا سره هم وشي. دا اعلان ما د ازادۍ رادیو نه اوریدلې وو. نو موږ د پاکستان نه په درېم تاریخ د نهمې میاشتې په 2014 میلادي کال کې چې تورخم ته رالو تورخم کې دفتر والا زموږ نمونه ولیکل او هیڅ مرسته موږ سره ونه کړله او کاغذ یې هم بارډر پاس یې را نه کړلو. تش لاس کابل ته په دی جمې کې رالو. نو زموږ ماشومان د یخنۍ نه او د لوږې نه او د مریستیا نه مړه کېږي. د دې مسؤلیت به د چا په غاړه وي؟ د مهاجرینو وزارت له ورغلی ما ریاست له ورغلی ما هغه رانه بارډر پاس غواړي. بارډر پاس یې موږ له په تورخم کې را کړی نه دی. هلته چې ورشو بارډر پاس ته پوس کوو په تورخم کې وایي د جلال آباد والي صاحب بند کړي دي بارډر پاسونه هغه بند کړي دي. نو هغه چې بارډر پاسونه بند کړي دي نو دا خلک بیا څنګه دا خلک څه وکړي؟ دا او بیا د دې د لوږې نه او د تن دغه نه چې مړه شي د مریستیا نه مړه شي د یخنۍ نه مړه شي د دې مسؤلیت به د چا په غاړه وي؟ نو محترم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته زما عرض دی چې زما آواز دی او زما عرض دی محترم اشرف غنی صاحب ته ورسوي چې د دې غم وخوري. د دې مسؤلیت به د هغه په غاړه وي. موږ به بیا د دې مسؤلیت موږ ته هر څه نقصان ورسېده د دې تپوس بیا د هغه نه موږ کوو. نو مهرباني دې وکړي او زمونږ خبر دې واخلي. وسلام.
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت څخه خپلې نیکې هیلې او احترامات تاسو د ازادي راډیو کارکونکو او ټول افغان ولس ته وړاندې کوم. تاسو له سلامه. لکه څرنګه چې موږ او تاسو خبر یو او نړیواله ټولنه هم په دې باور ده چې په افغانستان کې په پراخه پیمانه فساد روان دی. رشوت اخیستنه روانه ده. دا هر څوک مني او هر چا ته معلوم دی. زما په فکر زه څو حل لارې ورته لرم چې حل لارې څه شي. د زه وایم چې د یوې خوا د مسجد ملا امامان د فساد په وړاندې د رشوت په اړوند د اسلام نظر څرګندونې وکړي عامه پوهاوی جوړس ته ورکول سي او بل د رسنیو څه غواړم چې دوی علما را دعوت کړي او د رسنیو د لارې د رشوت او اختلاس تر حراموالي د اسلام له نظره وغږېږي او د افغان حکومت څخه غواړم چې هغه څوک چې په فساد کې ښکېل دي مجازات کړي او په زمن کې یوه تقاضا د افغان حکومت بالخصوص د جمهور رئیس څخه دا لرم چې د مامورینو معاش چې لوی څه دي اکثره دا بهانه لټوي چې زموږ معاش کم دی نو په لحاظ دا فساد کوو. او بل مې سوال د ولسمشر څخه او د هغو ارګانو څخه دا دی چې معاش یې مامورینو ته ټاکلی دی چې دوی د کم سنجر پر اساس دغه معاش دوی ته ټاکلی دی چې زور یې په کلي ډول ترام او بېچاره ولس خېږي. وسلام.
سلام علیکم. جوړې بخیر طبیعت ښه ده. مګر ښاغلی شمپور ته دا سلامونه وایي چې دلته ډېر افغانیان په ایران کښې یو. مونږ له ایرانه چې خاړې کړې ویل دلته په ایران کښې افغانیان کیزن کیزن کارونه کوي. ولې دې مونږ په غور باندې یو کار نه کوي؟
السلام علیکم. زه الله نظر خبرې کوم د جلال آباد نه. زه د دې حکومت نه دا غواړم چې کوم هغه پخواني لس کاله مخکې کډوال راستنه شوي دي او قانوني پیسې په بانکونو کښې داخل کړي دي او اویزونه لري هغې افغانانو ته ولې دا نمرې نه ورکول کېږي چې ټولو ځنه په غصب او په غلا باندې هغه شولې او دا هغې حقونه د هغې خلکو ته ولې نه رسېږي چې بچي بې سر نه وټه ګرځي؟ قانوني پیسې په حکومت کښې جمع کړي او ویزونه لري د لس کالو مخکې چې په جلال آباد کښې کوم دوه ښارګوړي تقسیم شوي. دا حکومت د هغې پوښتنه او د هغې پوښتنه ولې نه کوي؟ سلام.
ہلو السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بلستان ولسوالۍ ته خبره کوم. دغه افغان ټیلیکام پیسیګانې چې دي دغه شبکې خرابې دي. انجینرانو ته زنګ و کابل والا ته لشکرګاه والا ته هرات والا ته یو نه راجسمیې نو دا زموږ په ته دا زموږ پیغام ورسوي. السلام علیکم.
بریا السلام علیکم. محمد قاسم زواکیم د هلمند ولایت سره سخت اړیکه یم. د ولسمشر څخه مې دا غوښتنه ده چې په هلمند کښې جګړه ودروي ځکه طالبان خلک د سپر په توګه کاروي او حکومت یې په توپونه ولي. د حکومت څخه مې په جدي ډول غوښتنه ده چې د هلمند ولایت جګړې ته زیاته پاملرنه وکړي ځکه چې د هلمند خلک ډېر د جګړې څخه ستړي دي او نه شي کولی چې نور جګړې ته تمه وکړي. نو د ولسمشر څخه مې په جدي توګه غوښتنه ده چې د هلمند جګړې ته دی د پای ټکې ښی دي. وسله محمد قاسم زه
له زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ نه مهاجر حکمت خبره کوم. نو دا والد صاحب زمونږ والد صاحب او دا نور لوړپوړي چارواکي قص په نامه خبرې بس وایي د داعش په ضد موږ عملیات وکړل. هغه اوس هم په پراخه توګه سره په زابل ولایت کښې خاک افغان ولسوالۍ دایچوپان ولسوالۍ او پراخه توګه سره معسکرونه جوړ کړي دي او په پراخه توګه سره ګرځي. هېڅ عملیات یې نه دي کړي دي د داعش پر خلاف باندې. نو موږ له ازادي راډیو نه دغه هیله ده چې دغه زموږ پیغام خپور کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه عرفان لوګر نه خبرې کوم. د ما پیغام دغه شی ده چې د سعودي سفارت سره میلمه کوي د افغانانو پوښتنه ترې وکړي چې د افغانانو د مسافرو کارونه یې څه رقم کړل. دغه د ما غوښتنه ده. دلته ځینو مسافرو پاسپورټونه دلته دي چې دا په کومه لار خلک ور ولېږي دغه را میلمه کوي چې خلک غوښتنې ترې وکړي چې دا کار کېږي که نه کېږي. دا د افغانانو غم یې وخوړ او که یې ونه خوړ. نور وسلام په مخم ښه.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته اول سلامونه وایم. د روزګان ولایت د شهید اساس ولسوالۍ نه در سره په تماس کښې یم. زه ملا شمسالله نومېږم. دا مې پیغام دی چې محمد اشرف غني ته مې دا پیغام دی چې دغه د اوشي ولسوالۍ د شهید اساس ولسوالۍ کښې یو څو کسه اردو کښېنولي دي. ملکیان یې ډېر زیات تذب کړي خپل کښتو ته نه شي ورتلای. ټولې علاقې د مجاهدینو په لاس کښې دي. نو د ده څه مې دا غوښتنه ده چې دغه هم د ده ازادي ته بوځي.
وسلام. سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو ته ټولو ته وړاندې کوم. دا سلام. موږ دوی ټولو داسې چغې وو چې د افغانستان په ادارو کښې فساد. ایا دا فساد څوک وي؟ فساد چې د راډیو له لارې یې موږ اورو که د ښاروال درته نیولې ده یو پولیس درته ده یو ترافیک ته چې پوښتنه وکړي وایه فساد شته. دغه څوک نه شته چې دا فساد معلوم کړي. زه ستاسو سره دا هیله کوم چې په انسانانو کښې خو نه شته نو د دوی دغه ته وګورې. دا ستاسو د راډیو د لارې څخه هیله کوم چې د پیریانو سره یو مصاحبه که تاسې وکړي. بل څوک خو موږ نه لرو چې چا څخه یا پوښتنه وکړي یا سوال وکړي. شاید چې دا زموږ وطن ته دا پیریان لیدلي په کندو کروندو کښې په تاسو د دوی څخه پوښتنه وکړي دا فساد په دغه کښې شاید چې دوی حال درکړي چې سیدن علی د څو د فراد ولایت د غوا د ولسوالۍ ته تاسو ته خدمات درکوم. هیله لرم چې دا پیغام دې راشي. او سلام په اعتراف.
وعلیکم السلام دوستا، استاسو پیغام مخبر کی د ټولو اوریدونکو ستونزې چارواکو ته رسو او د چارواکو د جدي اقداماتو په هیله به د خبرونه پای ته ورسوم. بیا هم مشت زنګ وخی خپل ستونزې را توست ازادي رادیو تر مسولینو رسوي. البته دا یادونه کوم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې استاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.